خبری صبح امروز در برنامه بعدی با همکارم احمد تکل باشید.
د اسدی رادیو یوې بلې خبرونه تاز احمد تکل تاسو هر کله کوم د دې او ساته خبرونه مطالب د افغانۍ د ارزښت ټیټېدل او د هیواد د اقتصاد د لا خرابې اندېښنې
زموږ ټوله راکړه ورکړه په ډالرو ده. نو دا تبن دا هغه څه دي چې دا تاثیرات کوي په نرخونو باندې.
په کابل کې د برېښنا د پرچاویو له کبله د خلکو ستونزې
د جمی پر اتاک سره رسیم په کابل کې د برېښنا پرچاوي بیخي زیاته شوې ده. د شپې له خوا نه خو بیخي برق کم وي.
د لوږې له زوره د خپل ماشوم د خرڅلاو سوچ
په وسو په طاقت کې نتوان کوم شی نسته. نو زه مجبوره مقلف یم چې یا به یو خرڅوم دوه به فساتم یا به دوه خرڅوم یو به فساتم.
له افغانستانه په وتلو کې د پوځ د بې نظمۍ په اړه په برتانیا کې د پلټنو دوام او د اوکراین پر پوله د کړکېچ د کمولو لپاره له مسکو څخه د ناټو هیله. نور مطالب هم لرو او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام خبرو. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د هم د خبرونو سرټکی د بشري حقوقو د څار سازمان وایي طالبان تر څو چې د نړیوالې ټولنې غوښتنې ونه مني په رسمیت نه پیژندل کیږي. د یو ان ایچ سی آر مشر له افغانستانه د کډوالو د څپې د راوتلو خبرداری ورکوي او د امریکا او روسیې ولسمشرانو پرون په یو آنلاین غونډه کې پر اوکراین او نورو موضوعاتو خبرې وکړې. بشپړ خبرونه. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي طالبان به تر هغه وخته په رسمیت ونه پیژندل شي چې د نړیوالې ټولنې غوښتنې ونه مني. د دې سازمان د ښځو د حقوقو د برخې مرستیالې هیدر بار یوه ورځ وروسته له هغه دا خبره وکړه چې طالبانو له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د افغانستان د رسمیت پیژندنې په اړه بیا غور وکړي. میرمن بار ازادۍ راډیو ته وویل
طالبان به تر هغو د یوه قانوني حکومت په توګه په رسمیت ونه پیژندل سي چې له بشري حقونو جدي سرغړونو ته دوام ورکوي، لکه له زده کړو او کار څخه د نجونو او ښځو مخنیوی، د رسنیو غلي کېدل، بې محاکمو وژنې. دا ټول طالبان له دې راګرځوي چې هغه مشروعیت ترلاسه کړي چې دوی یې غواړي.
د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د رایو په اکثریت پریکړه وشوه چې د افغانستان څوکۍ به په خپل حال پاتې کیږي او غلام محمد اسحاق زای به په دې سازمان کې د افغانستان استازیتوب کوي. طالبانو د ملګرو ملتونو له پریکړې وروسته له دې سازمان څخه وغوښتل چې خپله پریکړه بدله کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر په افغانستان کې د اقتصادي سقوط له ویرې د کډوالو د څپې د راوتلو په اړه خبرداری ورکړی. فلیپو ګراندی پرون په ژنیو کې د ویډیو کانفرنس له لارې خبریالانو ته وویل یقینا په افغانستان کې روان خطرناک حالت نه یوازې په هیواد کې دننه بلکې د ژوند د ښو شرایطو په لټه بهر ته هم د خلکو د بې ځایه کېدو ویره رامنځته کړې. ښاغلي ګراندی د داسې یو حالت د مخنیوي لپاره له افغانستان سره د سمدستي اقتصادي مرستو غوښتنه وکړه. ملګرو ملتونو له دې مخکې هم خبرداری ورکړی و چې افغانستان د نړۍ په کچه د تر ټولو ناوړه بشري بحران پر مور ولاړ دی. د هند پولیسو د هغو افغانانو د اعتراضیه غونډې مخه نیولې ده چې په هند کې له پوځي پوهنتونونو او کورسونو څخه فارغ شوي دي. دا پوځیان خپلې راتلونکي ته اندېښمن دي. د دوی له ډلې د فانوس په نوم یو تن پرون ازادۍ راډیو ته وویل
ما تصمیم داشتیم دادخواهی بکنیم.
موش نیت درلود چه اعتراضی غونډه وکړو، خو له بده مرغه د هند پولیسو موږ ته اجازه را نکړه. راته ویې ویل چې ستاسو د ستونزو د حل لپاره هڅې روانې دي او د بهرنیو چارو وزارت به په نوي ډیلي کې د افغانستان د سفارت له لارې نتیجه له تاسو سره شریکه کړي.
د افغانانو چې شمیر یې شاوخوا 200 کسانو ته رسېده ویل که افغانستان ته ځي ژوند یې په خطر کې دی او که په هند کې پاتې کیږي نو اقتصادي ستونزې لري. دوی وایي خپل ستونزه پر هند سربیره په نوې ډیلی کې د افغانستان او د امریکا له سفارتونو سره هم شریکه کړې ده، خو تر اوسه یې ځواب نه دی ترلاسه کړی. د مویتای لوبې افغان لوبغاړی یوسف جهانگیر نن د جنوبی افریقا له لوبغاړي سره د سیالۍ ډګر ته وځي. جهانگیر د دوشنبه په ورځ د مویتای رزمي لوبو په نړیوال جام کې چې په تایلند کې روان دی له خپل سنگاپوري سیال څخه لوبه وګټله او بل پړاو ته یې لاره وموندله. علي ظفر عاطفي د دې لوبو افغان لوبڅار پرون له تایلند څخه ازادۍ راډیو ته وویل
زه په دې باور یم چې یوسف جهانگیر به په دې لوبو کې ښه وځلی شي او مډال به ترلاسه کړي. ده په 2019 کال کې هم د برنزو مډال ګټلی و.
که جهانگیر نن بریالی شي نو د پنجشنبې په ورځ به په نیم پای لوبه کې له یو قزاقي لوبغاړي سره لوبه وکړي. دا لوبې چې د نړۍ څلور نوي لوبغاړو برخه پکې اخیستې ده د یکشنبې په ورځ پیل شوې او د دسمبر تر 10 دوام کوي. متحدي ایالاتونو ترلاسو پر ډیرو ایرانی چارواکو او بنسټونو له بشري حقونو د سرغړونو په تور بندیزونه لګولې دي. دا بندیزونه پر هغو دولتي چارواکو او بنسټونو لګېدلې چې په ایران کې په 2009 او 2019 کلونو کې د سیاسي فعالانو مظاهرې ځپلې او په زندانونو کې له بندیانو سره تاوتریخوالی کړی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند سعید خطیب زاده ویلی دی د واشنگتن بندیزونه بې اغېزې دي او دا یوازې د امریکا د بد نیت څرګندونه کوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن له خپل روس سیال ولادیمیر پوتین سره پرون 2 ساعته د ویډیو کنفرانس له لارې خبرې وکړې. ښاغلی بایدن خپل سیال ته د خبرو په پیل کې وویل:
خوشم چې بیا مو وینم. له بده مرغه تیر ځل د جشل غونډې پر مهال موږ ونه شوای کړای چې سره وګورو. هیله من یم چې په راتلونکي کې له نږدې سره ووینو.
د جشل غونډه د اکتوبر په 10 او 11 د ایټالیا په پلازمینه روم کې جوړه شوې وه. پرون تر هر کلي وروسته د امریکا ولسمشر ښاغلي پوتین ته وویل چې واشنگتن د اوکراین سرحد ته نږدې د روسي ځواکونو د راغونډېدو لپاره ژوره اندېښنه لري. کرملن دا خبرې صادقانه بللی او ویلی دی چې ولسمشر پوتین له ښاغلي بایدن څخه غوښتنه وکړه چې لویدیځ د اوکراین سرحدونو ته نږدې وسلې نه ځای پر ځای کوي. اوکراینی چارواکو ویلی دی چې روسیې تر 9000 ډیر پوځیان له اوکراین سره د پولې په اوږدو کې ځای پر ځای کړي دي. او د اوکراین چارواکي وایي چې د دې هیواد په شمال کې د یوه مینی بوس او یوې لارۍ د ټکر په پیښه کې 14 تنه مړه شوي او 9 تنه نور ټپیان شوي دي. د بیړنیو چارو د ادارې په وینا دا پیښه پرون د چرنیف په سیمه کې وشوه. پولیسو د پیښې په اړه تحقیقات پیل کړي دي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. دا او نور خبرونه د ازادۍ راډیو پر ویبپاڼه په تفصیل سره کتلای شئ. د ازادۍ راډیو د ویبپاڼې پته د ازادۍ راډیو .com او ازادۍ راډیو .org. قدر منو اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او شمشاد زدران د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د راپورونو برخې ته او د هم لومړی راپور. د ډالرو پر وړاندې د افغانۍ د ارزښت له ټیټېدو سره دا اندېښنې یو ځل بیا زیاتې شوې دي چې د افغانستان ځپل شوی اقتصاد ښایي نور هم خراب شي او بیې لوړې شي. د اګست په میاشت کې چې کله طالبانو کابل ونیو نو د یوه امریکایي ډالر بیه شاوخوا 80 افغانۍ وه، خو پرون د یوه ډالر قیمت له 1.5 افغانیو لوړ شو چې بیا وروسته بیرته لږ راټیټ شو. ملګرو ملتونو په دې ترڅ کې په افغانستان کې د بشري ناورین د رامنځته کېدو د مخنیوي لپاره د نړیوالې ټولنې د مرستو غوښتنه کړې ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د افغانۍ ارزښت د ډالر په وړاندې ښکته شو. پرون د کابل په بازارونو کې په یوه ورځ افغانۍ 15 سلنه ارزښت له لاسه ورکړ او یو امریکایي ډالر په څه باندې 100 افغانۍ تبادله شو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې غړی او د دې خونې د فدراسیون سرپرست خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړه چې له دې سره به قیمتونه په افغانستان کې لوړ شي.
زموږ ټوله راکړه ورکړه په ډالرو ده، کوم یو وارداتي ملک یو، د جهان نه په ډالرو باندې مواد اخلو او دلته په افغانۍ خرڅوو او بلاخره دلته په افغانۍ باندې چې خرڅ کړي دلته ډالر اخلو او د هغه د رکیږي د مواد راوړو. نو دا طبعاً دا هغه څه دي چې دا تاثیرات کوي په دغو باندې په نرخونو باندې.
وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 19 کابل نیولی، په افغانستان کې ډالر کم شوي دي ځکه چې نړیوالې ټولنې په میلیاردونو ډالر مرستې له افغانستان سره بندې کړي دي او د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد اثاري زیرمه هم کنګل شوې ده. بل لور ته د ژمي له رارسېدو سره ملګري ملتونه اندېښمن دي او وایي که له افغانانو سره مرسته ونه شي 1 میلیون افغان ماشومان راتلونکی کال ممکن د خوارځواکۍ له خطر سره مخامخ شي. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یا یونیسف پرون پر نړیوالو غږ وکړ چې د شاوخوا 1 میلیون افغان ماشومانو د ژغورلو لپاره دي 2 میلیارد ډالر مرستې برابرې کړي. طالبان د ملګرو ملتونو دا خبره ردوي چې افغان ماشومان له سخت بحران سره مخامخ دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
دا واضح ځینې ادارې د ملګرو ملتونو ځینې منصوبې نهادونه هغه د کومک خبره کوي موږ خلاصو خو ترڅنګ کې دا خبره ناسمه ده چې کومه فاجعه وړاندوینه کوي.
د ناروې د بهرنیو چارو وزیر اینیکن خولتفیلدت د دوشنبه په ورځ له نړیوال بانک څخه وغوښتل چې د افغانستان 280 میلیونه کنګل شوي ډالر ورپریږدي، خو اغلی خولتفیلدت څرګنده کړه چې دا پیسې دي د خوړو نړیوال پروګرام او یونیسف ته په افغانستان کې وسپاري چې له اړمنو کسانو سره مرستې وکړي. د ملګرو ملتو په باور د افغانستان له شاوخوا 80 میلیونه نفوس څخه نیمایي د خوړو له کمبود سره مخامخ دی او که مرستې ونشي شاید دا وضعیت چې وچکالي ورسره مله ده ډېر افغانان اړ کړي چې له افغانستانه ووسي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. په کابل کې د برېښنا پرچاویو د کابل د اوسیدونکو ژوند تریخ کړی دی. د کابل یو شمیر خاریانو ازادي راډیو ته ویل چې د ژمي راتلو سره د سونګ د موادو بیې هم لوړې شوې او ورسره پرچاوي زیاتې شوې دي. د افغانستان د برېښنا شرکت چارواکي هم ستونزمنی خو وایي د ژمي پراتک سره کابل ښار ته 100 میګاواټه برېښنا اړتیا ده او دوی یوازې 380 میګاواټه برېښنا ته لاسرسی لري. په دې اړه نور جزئیات له کابله د ازادي راډیو خبریال راکوي.
د تیرو کلونو په څیر د ژمي پراتک سره د برېښنا د پرچاوۍ د زیاتېدو په اړه د کابل ښاریانو اندېښنې. د دې ښار یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل فقر، بې وزلي او د سون توکو لوړې بیې په خپل ځای، خو د برېښنا ستونزه بیا په دې سخت ژمي کې دوی له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. د دې ښار دوه تنه اوسېدونکي ضیا او سلام:
د ژمي پراتک سره په کابل کې د برېښنا پرچاوۍ بیخي زیاته شوې ده. د شپې لخوا نه خو بیخي برق کم وي. دلته نو بیا غټه ستونزه دا ده چې یو خو ګراني ډېره زیاته ده او تر څنګ نو په کابل کې په یخ سیمو کې اوسېدل بیا بغیر له برېښنا نو اوسېدل ډېره زیاته ستونزمنه وي.
په کابل کې همدارنګه د هېواد په نورو برخو کې هم ګڼې ستونزې دي خلکو لپاره. د سون توکو نه اخیستلی چې اوس ژمی ده، تر د خوراکي توکو د بیو لوړېدو پورې دې تر څنګ د برق ستونزه مغه ستونزه ده چې په ژمی کې خلک ورسره ډېر مخ وي. اوس بیا هم ژمی راغی او دې ستونزې سره بیا خلک مخ دي. د ټولو خلکو تقاضا دا ده په دې برخه کې رسیدګي وسي او لږ تر لږه د خلکو له دې ګڼو مشکلاتو نه یو څه راکم شي.
کابل ښاریان په داسې حال کې د برېښنا د پرچاوۍ د زیاتېدو خبره کوي چې اوس یوازې په 24 ساعتونو کې د کابل په ځینو برخو کې شپږ 1 ساعت برېښنا وي. له بلې خوا د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلین وایي د ژمي پراتک سره دوی ناچاره کېږي چې د برېښنا د منظم ویش په برخه کې د پرچاوۍ منظم لیست جوړ کړي. د دې شرکت وایان حکمت الله میوندی نن سه شنبه ازادي راډیو ته وویل د ژمي پراتک سره د برېښنا تقاضا زیاتېږي.
چې الحمدلله دا مهالویش چمتو سوی دی، ان شاء الله پر نږدو ورځو کې به تاسو سره دا شریک شي. خو کومه اندازه برېښنا چې اوس په کابل کې ورته اړتیا ده هغه 100 میګاواټه ده، چې موږ یوازې د 100 میګاواټه څخه 380 میګاواټه برېښنا چمتو کولای شو چې هیوادوالو ته وړاندې کړو په کابل ښار کې.
د ښاغلي میوندی په خبره د ژمي پراتک سره خلک باید د برېښنا د سمې کارونې په برخه کې توجه وکړي. په کابل ښار کې د برېښنا د پرچاوۍ په اړه په داسې حال کې اندېښنې په ډېرېدو دي چې د راپورونو له مخې د افغانستان د برېښنا شرکت تېره اونۍ هغه شرکتونو او کسانو ته 1 میاشت وخت ورکړ چې د برېښنا د مصرف له امله پوروړي دي خو پیسې نه دي ورکړي. دغه شرکت ګواښ کړی که پوروړي په خپل وخت پیسې ورنه کړي برېښنا به یې ورپرې کړي. برېښنا شرکت وایي چې پر خلکو یې د برېښنا له درکه د پور کچه 25 میلیارد افغانیو ته رسېدلې ده.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. په کندهار کې د احسان الله په نوم د یو بې وزلې ځوان درې زامن پیدا شوي دي. د دغو درېګونو ماشومانو وضعیت ښه دی، خو پلار یې وایي اړ دی چې له مجبورې ورځې یو یا دوه وپلوري.
دا درې ماشومان تازه زیږیدلي خو د بې وزلۍ له خاطره پلار او مور پر زوکړه خوشحاله نه دي. عنایت الله، رحمان الله او اسدالله درې وړونه دي چې په یوه ورځ پیدا سوي، خو له یوې میاشتې ساتنې وروسته اوس کورنۍ د ساتنې توان نه لري. د دې ماشومان پلار احسان الله وایي هیڅ نلری او د بیوزلی لامل په یو کرایه کور کې ژوند کوي. دی وایي د زامونو ساتنې او پالنې ته اندېښمن دي او ډېر کله پریکړه وکړي چې یو یا دوه ورڅخه وپلوري او نور پرې وساتي، خو دا پریکړه هم ورته خورا دردونکې ده.
داسې مشورې ما د انډیوالانو سره کړي دي چې مالداره سوږي د ډېرو خلکو دا نظر کړی دی چې یو خرڅ ته دوه په وساته، بل بیا وایي دوه خرڅ که یو په وساته. نو زما خپله دا سوچ د ځانه سره وهلی دي چې مقصد چې د لوږې وژنم یا به غاړې وایزې وینم، په وس په طاقت کې مې توان کوم شی نشته. نو زه مجبوره مکلف یم چې یا به یو خرڅوم دوه به په ساتم، یا به دوه خرڅوم یو به په ساتم. هغه د مجبورۍ په خاطر د خپلو اقتصادي ستونزو په وجه باندې کنی اولاد چې دوی پر هیچ چا نه غمېږي چې هر څومره ډېر چې پر هیچ چا باندې نه غمېدلی دي نه غمېږي. زما سره د دې لوږې په خاطر باندې پر ما غمېدلی دي.
د ژمي راتګ او د خوراکي توکو لوړې بیې د احسان الله لپاره یوه بله ننګونه ده چې د ده لپاره یې د ماشومانو روزنه نوره هم سخته کړې، خو احسان الله له مرستندوی ادارو او حکومت څخه د مرستې غوښتنه کوي.
زه خپله د روزانیا سړی یو سر یم، یو سری سړی یم، نو په دا یوه میاشت کې هېڅ شی نه کړی دی نه کولی شم. د دغو سنه خلاص هغه دغونه شی ونه کوي او د برایي نه وړ مشمان ولا که بل شی ورکړی دی بارتنګ یا خاکشر د سپینسرې پېژنې ښځې په دغه یې شپه تېره کړه. نو ډېر وږي دي، نو موږ اقتصادي مشکلات لرو. نو زموږ سره چې ملي تجاران یا سرمایداران یا حکومت یا موسسې د خدای په خاطر چې زموږ سره همکاري وکړو، ما خو کې موږ ډېر ځان خوشحال یو.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست سرپرست رئیس حافظ نور احمد سعید وایي د احسان الله نوم به د هغو بېوزلو پولیس کې شامل کړي چې دا اداره ورته هره میاشت د خوراکي توکو مرستې ورکوي.
د کندهار ولایت مقام د خوا څخه د بېوزلو سره د مرستو دپاره یو جلا اداره جوړه شوې ده چې وخت په وخت باندې د خلکو سره کومک کوي، مرستې ورسره کوي. او تاسو یادونه وکړله دغه ورور احسان الله په نامه باندې چې درې بچیان پیدا شوي دي، په دې موضوع باندې موږ خبر یو. همدا به اوس دستي د ولایت مقام سره همدغه خبره زه شریک کړم او انشاءالله د دوی سره به پوره پوره کومک همکاري وکړي.
فقر او بېوزلۍ په دې وروستیو کې د افغانستان په ډېری سیمو کې ولسي خلک اړ کړي چې خپل اولادونه وپلوري یا هم خپلې وړې لوڼې د پیسو په بدل کې په کم عمر واده کړي، خو د طالبانو حکومت وایي د بېوزلو لاسنیوی به وکړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
خیبر ولی تازه د افغانستان د کرکټ تر 19 کالو د کم عمر ځوانانو په لوبډله کې شامل شوی. دا لوبډله به په آسیا کپ او نړیوال جام کې د افغانستان لپاره لوبه کوي. خیبر تر همدا څو ورځې مخکې پورې هم په جلال آباد ښار کې د موبایل ټلیفون کریډیټ کارتونه پلورل. اتلس کلن خیبر د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام ته د خپلو نهیلیو او خوښیو کیسه کړې چې څنګه څلور کاله مخکې د پلار له مړینې وروسته د کورنۍ سرپرستي ورلغاړې شوه، خو دا دی خوبونه یې په رښتیا کېدو دي.
نن خو مې ولان کار نه و، نن مې تقریبا یو کارډ خرڅ کړی دی، خو د خوشحالۍ د لاسه شوم چې لکه نن مې شل لک روپۍ ګټلې دي.
د یوې ډېرې لویې هیلې پوره کېدل. خیبر ولی چې په لومړي ځل د خپل یو ملګري له خولې د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو کم عمر ځوانانو په لوبډله کې د خپل نوم د شاملېدو خبره واورېده، خیزړته یې نه لوېده. خدا هغه رښتینی خبر و چې د کرکټ بورډ پر فیسبوک پاڼه خپور شوی و. دی وایي د دغه خبر په اورېدو یې له خوښۍ وژړل او په کور کې خپلې مور او کوچنیو ورونو ته وویل چې نیستینو نور لاړه. د داسې یو چا لپاره چې د یتیمۍ څپېړې وهلې، د لس کسیزې کورنۍ نفقه ورلغاړې ده او له ماښام وروسته د سړکونو پر سر د موبایل کریډیټ کارتونه پلوري، داسې یو مقام ته رسېدل یو رښتیا شوی خوب و. خیبر وایي د ملي لوبډلې ډېرو لوبغاړو به ترې کریډیټ کارتونه پیرل او ده به تل د هغوی په څیره کې خپل ځان لیده چې بالاخره خپلې دې هیلې ته ورسېد.
سم دی که مې د شپې خوب کړی، په خدای که مې کړی خو خوشحاله څه چې بېخي نو دیګې مې خدای سبا کې صرف کور کې ټو والا به داسې و چې والا که کور کې چا ټکې خوب کړی خدای ته چې لاړم د مور مې قسم دی جړل ته خوشحاله نه داسې والا ما ته خو بېخي خپله جړه.
د خیبر ولی نوم اوس د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو د کم عمر ځوانانو په هغه نوملړ کې شامل شوی چې د همدې فارمټ په آسیا کپ او نړیوال جام کې به د افغانستان لپاره لوبې کوي. پاسیا کپ سیالیو کې چې د روانه دسمبر میاشتې په 19 نیټه په متحده عربی اماراتو کې پیلېږي، د افغانستان، هندوستان، پاکستان، سریلانکا، بنگلاديش، کویت، نیپال او متحده عربی اماراتو لوبډلې برخه لري. دا شان د 19 کلنو نړیوال جام په روان 2022 میلادي کال کې په ویسټ انډیز کې ترسره کیږي چې افغانستان له پاکستان، زیمبابوې او پاپو نیوګینی سره په سی ګروپ کې دی. د کرکټ ملي او د 19 کلونو کموم رضوانانو لوبډلې ته لارموندل ډېر اسانه خبره هم نه ده. په افغانستان کې باور دادی چې دې فارمټونو ته د لارموندنې لپاره یو لوبغاړی باید د ښه استعداد تر څنګ په کرکټ بورډ کې پراخ اړیکې هم ولري. خو خیبر ولی وایي نه یې واسطه درلوده نه رابطه، یوازې د لوبډلې د غوروي ډلې ته یې خپل استعداد وښود. په لومړي سر کې له 500 لوبغاړو 15 ته او وروسته د لوبډلې اصلي برخې ته غوره شو. افغان کرکټ بورډ هم په یو اعلامیه کې ډاډ ورکړی چې د اړیکو پر ځای استعداد ته لومړیتوب ورکوي او هڅه کوي چې دا ډول پټ استعدادونه راښکاره کړي. خو وړاندې تر دې د کرکټ بورډ د غوراوي په کمیټه پراخه انتقادونه موجود ول. شکایت دا و چې د غوراوي په برخه کې خپلوي او اړیکو ته پام کیږي او د لوبغاړو استعداد ته نه کتل کیږي. خیبر ولی په خلاص ټاپ آرډر کې توپوهنه کوي او تمه ده چې د خپلې وړتیا په مټ به په راتلونکو دوو مهمو نړیوالو جامونو کې ښې بریاوې خپلې کړي. خیبر چې لو سپنګرهار کې د راتلونکو سیالیو لپاره په تمریناتو بوختې وای، هڅه به وکړي چې د افغانستان لپاره ښې لوبې وکړي.
آسیا کپ او ورلد کپ دے تقریبا ډیر وړکی کرکټ نه ډیر غړ کرکټ دا ان شاء الله ما ورته مادګی نیولې دا او ان شاء الله زبر خیر پرفورمنس پکې کوم هم ځان لپاره هم د ټیم لپاره هم د افغانستان لپاره.
دل ارا د ننګرهار ولایت د چپلیار ولسوالی اوسیدونکو دی. تر 12 مېز د کړی کړی خوای د پلار لمړی نیورسته خواري او مزدوري د زده کړو د دوام چانس ترې واخیست. کشران ورونه د جلال آباد خار په مخابراتو څلورلاري کې په 15 افغانیو پردی ریکشو ته سپرلی پیدا کوي. یو ورور شاکر نومیږي چې خپل خوخي نشي پټولای.
زل تر اعظم سار نه در ماخام پورې شکی ډکوما کی زره په باندې شکی ډکوما نو بیگا دومره خوشاله قسم ده چې بیگان جړه کاله دا غره خدای پاک زموږ یو ورور یو زی ته ور سره موږ دوست ما غي وخت زما خلاص کې غړ کورنه این زما مور جړه شروع کړل چې موږ دومره غریباله دي موږ دومره دا نصیب او قسمت بس د قسمت ما ملي دي بس هغه د الله پاک په ټیم کې راوست.
افغانستان د کرکټ په برخه کې د ښه استعدادونو ټاټوبې بلل کیږي او یو شمیر ځوان لوبغاړي همدا اوس هم په نړیوالو لیګونو کې لوبيږي. د کرکټ مینوال چې اوس د هیواد په ګوډ ګوډ کې شته او په کرکټ هم لږ او ډیر پوهیږي وایي په افغانستان کې د خیبر ولی په شان ډیر په یورو کې پټ استعدادونه شته چې اوس په سپیرو ډیرانونو کې کرکټ کوي. دوی د کرکټ بورډ له نویو مشرانو غواړي چې دا استعدادونه راپیدا او تر نړیوالو ډګرونو پورې ورسوي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 11 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزر اتسواتیا او 15000 نوي مندل شي.
زموږ غږ لا ازادي رادیو اوري. د افغانستان د ښځو د روزنې د مرکز رئیس پلوشه حسن ته د دوشنبه په ورځ د هیلری کلینټن سګنې جایزه ورکړل شوه. له پلوشه حسن سره د همدې خبرونې په دوهمه نیمه کې خبرې کوو په ژوندۍ بڼه اورېدو ته را سره اوسئ. خدا شه بعد د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو چې صفي الله ستانکزي چمتو کړي.
ګارډین ورځپاڼې له افغانستانه د بریتانیا لخوا د خلکو د رایستلو په تړاو د دغه هیواد د پارلمان یو لانجمن بحث باندې مقاله خپره کړې. په مقاله کې له افغانستان څخه د خلکو د رایستلو په برخه کې د بریتانیا د حکومت د اقداماتو او کمکاریو ته اشاره شوې ده. ګارډین ورځپاڼې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت دیو چارواکي څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي دي په یوازې ځانې د خلکو د رایستلو لوی مسولیت مخته وړ. په تیره ګڼو ایمیلونو او ټلیفوني مکالمو ته ځواب وایه. دغه چارواکي چې نوم یې رافایل مارشال یاد شوی د بهرنیو چارو د هغه وخت وزیر دومینیک راب تورن کړی چې د هرې قضیې په تړاو د پریکړو واکې له دوی اخیستی وو او څو واره د دې لامل شو چې د کابل له هوایي ډګره د تخلیې غوښتنې وځنډېږي. د مارشال په حواله د همراغلي چې په داسې حال کې چې له مستحقو کسانو یوازې 5% یې دا چانس ترلاسه کړ چې راوویستل شي، خو صدر اعظم د بهرنیو چارو وزارت ته ویلي وو چې د نوزاد په نوم د سپیو د ساتنې د خیریه مؤسسې د سپیو د انتقال لپاره پوره پام وشي. ګارډین لیکلي د افغانستان د سقوط پر وخت او د تخلیې پر لومړۍ ورځو کې د بریتانیا د هغه وخت د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب چې اوس د صدر اعظم مرستیال او د عدلی وزیر دی په رخصتۍ تللی و. راب بیا له افغانستانه د خلکو د رایستلو په برخو کې د کمکاریو انتقادونه او دا چې ژویو ته لومړیتوب ورکړل شوی و رد او په دې تړاو د رافایل مارشال څرګندونې بې ځایه وبللې. ګارډین د هغه په حواله لیکلي د بهرنیو چارو وزارت څه باندې زر تنه کارکوونکي شپه او ورځ په دې برخه کې په کار اخته و او بریتانیا په 2 اونیو کې 15,000 کسان را انتقال کړل. راب ویلي له خپل کار پښیمانه نه دی چې د هرې قضیې په اړه دقیق معلومات غوښتي څو په رڼا کې پرېکړې وکړي. بریتانیا د امریکا ترڅنګ د ګڼو نورو لویدیځو هیوادونو په څیر د طالبانو په بیا واکمنېدو له افغانستان خپل سفارتي کارکوونکي، پوځیان، افغان همکاران او ژباړونکي او د نورو هیوادونو اتباع وایستل. انتقادونه په دې روان دي چې بریتانیا ګڼ هغه خلک چې مستحق وو په افغانستان کې پریښي او ژوند یې له خطر سره مخ دی. ستارز اند سترایپ ورځپاڼې لیکلي شاوخوا 4,000 افغانان د 3 میاشتو په تیریدو لا هم د امریکا په وو پوځي اډو کې پاتې دي. د ورځپاڼې په لیکنه امریکا تر اوسه د افغانانو د بیا میشتېدنې لپاره د څه باندې 1.5 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه کړې چې نیمایي یې د سپتمبر تر میاشتې پورې ورکړل شوي. وړاندې لولو د امریکا د حکومت مالي مرستې به د یو پرېکړې لیک له مخې چې د ولسمشر جو بایډن په لاسلیک سره د قانون بڼه خپله کړي د راتلونکي کی کال د فبروري 13 افغانانو ته ورسیږي. په دوام کې راغلي د حکومتي ادارو تمویل د جیمز لینګفورد په څیر د جمهوریت غوښتونکو سناتورانو انتقادونه کم کړی دي. هغه ویلي د بایدن اداري یوازینی اقدام چې له افغانستان د ځواکونو لوتلو ورسته ترسره شو همداو چې د افغانانو د بیا میشتیدنې د پروسې لپاره پیسې ځانګړي شوې. د لینګفورد په وینا دیموکراتان د دې پروسې لپاره 1 میلیارد ډالر نورې پیسې هم غواړي. هغه زیاته کړه په تیرو 3 میاشتو کې پر دغه پروګرام څه باندې 6 میلیارد ډالر لګول شوی دي. د روان کال د اگست 15 تر 13 پورې د کابل هوایي ډګر څخه د 2 اونیو په موده کې څه باندې 1,40,000 کسان د امریکا او ایتلافي هیوادونو د الوتکو له لارې بهر لیږدول شوي دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د برتانیا د بهرنیو چارو د وزارت یو بخوانی کارکونکی دغه وزارت تورنوي چې د طالبانو لخوا د کابل د نیولو پر مهال ډیر متحدان له مرګ او د مرګ له ګواښ سره مخامخ کړي دي. رافایل مارشال د برتانیا د بهرنیو چارو د وزارت هغې کمیټې ته چې له افغانستانه د برتانیا د بې ترتیبه وتلو په اړه پلټنه کوي شواهد وړاندې کړي دي او پارلمان ته یې تازه څرګندونې کړي. د هم د مارشال د خبرو جزئیات.
د بریتانیا ستر اعظم هغه تورونه رد کړل چې د اګست په میاشت کې د طالبانو له لوري د کابل د نیولو پر مهال د شخورونکو څارویو د رایستلو لپاره شخصا مداخله کړې ده. بورس جانسن پرون د لندن په جنوب کې خبریالانو ته وویل دا هیڅ حقیقت نه لري، خو څه چې زه ویلی شم هغه دا دي چې د تخلیې د عملیاتو په ترڅ کې 15,000 کسان له کابل څخه په اوړي کې وایستل شول او دا په تیرو څه باندې 50 کلونو کې یوه له ډیرو عالي پوځي لاسته راوړنو څخه وه. د بریتانیا حکومت د سیشن بی پورز وروسته تر دې تر سخت فشار لاندې راغی چې د بهرنیو چارو د وزارت یو پخوانی کارکوونکی رافایل مارشال څرګنده کړه چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د کابل د سقوط پر مهال خپل ډیر متحدان طالبانو ته د بې کفایتۍ له وجې پریښودل او په خپل سر هڅې وکړې. اسوسییټډ پریس اژانس لیکي چې د رافایل مارشال یو لوی تور دا دی چې بریتانیایي چارواکو په داسې وخت کې خپله انرژي په دې لګوله چې نږدې 200 سپیو پیشوګانې په کابل کې له یوې خیریه مؤسسې وایستل شي. مارشال وویل چې د بهرنیو چارو د وزارت مامورینو ته د صدر اعظم له لورې لارښوونه کېده چې دا څاروي له کابله وباسي او د مارشال په وینا چې د دې حیواناتو د ایستلو له امله د بریتانیا پوځان له خطر سره مخامخ شوي وو. د پارلمان کمیټې ته په لندن کې د بهرنیو چارو د وزارت دغه پخواني کارکونکي د اسنادو د وړاندې کولو پر مهال وویل چې د اګست 1 تر 15 په زرګونو ایمیلونه استول شوي دي چې نه دي لوستل شوي.
د دې کس له اټکل سره سم چې د هغو افغانانو له ډلې چې له افغانستانه د بریتانیا د ایستلو د پروګرام له مخې درخواستونه ورکړي دي یوازې 15 کې ایستل شوي دي. دا کس وایي چې یو علت یې دا و چې دی یوازینی کس و چې د دې ټولو خلکو کار ورسپارل شوی و. مارشال د بریتانیا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړې کمیټې ته لیکلي دي چې د اګست له لومړیو هر شیبه تر 15 ډیر داسې ایمیلونه ورسېدل چې دی به په لوستو پسې نه شوای رسېدلی. مارشال زیاته کړه چې دا ایمیلونه عاجل و او داسې جملې هم پکې وي چې لطفا زما ماشومان وژغوره. مارشال دا ادعا هم کوي چې یو شمېر پاتې کسان د طالبانو له لورې وژل شوي دي. بریتانیا په اګست کې د 2 اونیو په ترڅ کې 15,000 کسان له کابله ویستل او د بریتانیا حکومت ژمنه کړې ده چې 40,000 نور کسان به له افغانستانه بریتانیا ته انتقال کړي چې د دې کسانو د ایستلو کارونه روان دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. 8:13 شوې. تاسو سره د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام او ځانګړې مرکه لرو. خو اوس پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي طالبان به تر هغه وخته په رسمیت ونه پیژندل شي چې د نړیوالې ټولنې غوښتنې ونه مني. د دې سازمان د ښځو د حقوقو د برخې مرستیالې یو ورځ وروسته له هغه دا خبره وکړه چې طالبانو له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د افغانستان د رسمیت پیژندنې په اړه بیا غور وکړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر په افغانستان کې د اقتصادي سقوط له ویرې د کډوالو د څپې د راوتلو په اړه خبرداری ورکړی. فلیپو ګراندی پرون په ژنیو کې وویل یقینا په افغانستان کې روان خطرناک حالت نه یوازې په هیواد کې دننه بلکې د ژوند د ښو شرایطو په لټه بهر ته هم د خلکو د بې ځایه کېدو ویره رامنځته کړي. د هند پولیسو د هغو افغانانو د اعتراضي غونډې مخه نیولې ده چې په هند کې له پوځي پوهنتونونو او کورسونو څخه فارغ شوي دي. د پوځیان خپل راتلونکي ته اندېښمن دي او وایي چې خپل اندېښنه یې په نوي ډیلي کې د افغانستان او امریکا له سفارتونو سره هم شریکه کړې خو تر اوسه یې ځواب نه دی ترلاسه کړی. د مویتای لوبې افغان لوبغاړی یوسف جهانګیر نن د جنوبی افریقا له یو لوبغاړي سره د سیالۍ ډګر ته وځي. د امریکا متحده ایالاتونو تر لاسو پر ډیرو ایرانی چارواکو او بنسټونو له بشري حقونو د سرغړونو په تور بندیزونه لګولي. دا بندیزونه پر هغو دولتي چارواکو او بنسټونو لګیدلی دي چې په ایران کې په 2009 او 2019 کلونو کې د سیاسي فعالانو مظاهرې ځپلي او په زندانونو کې له بندیانو سره تشدد کړی. د امریکا ولسمشر جو بایدن له خپل روس سیال ولادیمیر پوتین سره پرون 2 ساعته د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې او هغه ته وویل چې واشنگتن د اوکراین سرحد ته نږدې د روسي ځواکونو راغونډېدو ته ژوره اندېښنه لري او د اوکراین چارواکي وایي چې د دې هیواد په شمال کې د یوه مینی بوس او یوې لارۍ د ټکر په پیښه کې 14 کسان مړه شوي او 8 تنه نور ټپیان شوي دي. زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو شیبه ورسته د ازادۍ رادیو 19 پروگرام ازادۍ او اوریدونکو خبريږي. خو له هغه مخکې د افغانستان د ښځو د روزنې د مرکز رئیس پلوشي حسن ته د دوشنبه په ورځ د هیلری کلینټن سګنۍ جایزه ورکړل شو. اغلی حسن ته دا جایزه د ښځو د حقونو او د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره د دې د هڅو په خاطر ورکړل شوې ده. د ښځو سولې او امنیت لپاره د جورج ټاون انسټیټیوټ د خبر پاڼې لمخه د کلنۍ جایزه هغو مخکښو ښځو ته ورکول کیږي چې د سولې زنړۍ لپاره د ښځو د رول او د رول د اهمیت په برخه کې استثنایی کار کړی وي. له روسیې، مکسیکو، زیمبابوي او چین څخه 4 نور ښځې هم د دې جایزې ګټونکې پیژندل شوې دي. د دې جایزې اهمیت په څه کې دی؟ اوله د افغان ښځو په استازیتوب د افغان ښځو د روزنې د مرکز رئیس ته ورکړل شو. د پښتنو ته د ځواب لپاره د شیبه پلوشه حسن په مستقیمه اړیکه را سره ده په خبرونه کې. پلوشه جانې مننه چې خبرونه ته مو زمونږ بلنه ومنله. د هیلری کلینټن جایزه هر کال هغو ښځو ته چې ورکول کیږي چې مخکښ ښځې دي، خو دا جایزه هغو ښځو ته چې په افغانستان کې دي او له طالبانو او روان وضعیت څخه شکایتونه لري څه ورکوي؟
مننه. له ټول نه مخکې خپل سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او درنو اوریدونکو ته. د هیلری کلینټن دغه جایزه تاسو څنګه سیات ک دا صرف د افغان خزو د پاره نه د جوړه شوی بلکې دا یو بنملي حیثیت لري دا جایزه او د سکل جایزه په ارتباط د بیجینګ کې جوړ شوی هغه کانفرنس د خزو څلورم د خزو کانفرنس په نوم باندې یادیږي چیرته چې هلته د بیجینګ پلیټ فارم آف اکشن یا د عمل نامه د خزو د ژوند د تغیر لپاره جوړه سواله او په دې کې میرمن کلینټن هغه وخت کې د لومړۍ میرمنې د امریکې د متحده ایالاتو په نمایندګي باندې له یو هیات سره اشتراک کړی و او دې پکې ډېره مشهوره بیانیه سره ورکړه و چې د ښځو حقونه بشري حق ده او بشري حقونه د ښځو حق دي ځکه چې دا ټول کانفرنس اجندا د ښځو د موضوعات پورې اړه یا تړون درلوده نو په دې کانفرنس کې د ځوانانو یو برنامه و چې په هغه کې ما اشتراک کړی و او دغه څلور کسان نور هم په مختلفو نقشونو کې یا په لفلونو کې د کانفرنس کې اشتراک کړی و مثلا هغه ښځه چې مکسیکو نه اشتراک کړی و هغه وخت کې د خارجه وزیر و د مکسیکو او دی په محیط زیست باندې کار کړی و
یعنی مطلب دا چې د افغانستان له اوسنیو شرایطو سره دا جایزه تقریبا ډیره رابطه هم نه لري همداسې
نه بالکل نه لري دا جایزه اصلا پروس کال باید ورکول شوی وای ځکه چې د بیجینګ 25 کال پروس کال پرسول اما د کووډ دغه بندیزونه سیدی پروس کال دغه برنامه جوړه نسوله نو بیا سکل دا د سه حالات سره سمون خوري سی په افغانستان کې هم دا حالات ده نو هغه لپاره اول خو ځینې دوستانو سره دا فکر کوي دا ډېر سمبولیک هغه لري نه لري دا ټول میرمنې چې
تصادفاً پلوشه جانې هم دا پوښتنه چې تاسو کوي ما پر ځینو رسنیو د ځینو ښځو شکایتونه واوریدل چې وای دا یو نمایشي اقدام دی نو دې انتقادونو ته تاسو ځواب لرئ
بله دا جایزه خیر خپل زنګلتوب لري او زنګلتوب دا د سیدا د بیجینګ نه وروسته چې چا کار کړی مثلا از د بیجینګ نه راپراتګ باندې د ښځو د شبکې د بنسټ هیدونه د ما او د څو مرګرو په واسطه باندې مخصوصا زیات د ما په رهنمایي باندې دا د نن نه 25 کاله مخکې سوای وو دا یو د دې مستقیم تړون درلود د بیجینګ سره یا لغه نه وروسته په متواترو کلونو کې مثلا ما په څلورو قوانینو باندې قانون اساسي د افغانستان د مسوده د ښځو د کورنۍ قانون چې د مدني قانون نه راټولېدلو د اسنادو یا مثلا د احوال شخصي په ارتباط کې د ښځو د حقونو د تحقق لپاره مترادفه برنامه جوړول
او دا همغه مسایل و چې په هغه وخت کې هم لانجمن شوي و ځینې همداسې ده کنه
بالکل لاجمن سوی وو او هر وخت چې غواړي یو ریفورم راوړي یا تغییر راوړي هغه د سه په اسانه باندې هیڅ وخت هم نه منل کیږي لنجي جوړیږي اما د تغییر لپاره څه کار کوي دا شاین به پکې وي نو متواتر بیا تعلیم په هیڅ کس ما کار کړای په زرګونو نجونو د اویک یا د ښځو د مرکز کوم څه باندې اداره کوو هغه لارې نه مثلا موږ دوه کاله مخکې 5,500 ځواني جنکۍ د رهبری د آموزش یا د ښوونې برنامه د سرته ورسوله
پلوشه جانې اوبخې همدغه مرکز چې تاسو یادوئ د ښځو د روزنې مرکز دا د طالبانو له واکمنېدو وروسته اوس هم هلته فعال دی
فعالیت مونږ درلود زیات مونږ کارونه مثلا آنلاین کېدل خو اکاونټونه فریسیو د ځینې ادارو فریسیو متاسفانه د اویک اکاونټونه هم همدا شانت سوي وو مونږ خوشاله یو په دې تیره اونۍ کې بیرته اکاونټونه خلاصو او مونږ به دواره دي ته ځکه چې دا بالکل د ښځو یو مرکز ده مونږ نارینه ډېر کم کارکونکي لرو او زیاتره مونږ کارمندان ښځې دي اما متاسفانه خو زیات ولایتو کې خزو ته اجازه نه ورکول کېږي چې دوی کار وکړي. ځینې ولایتونو کې لکه بدخشان او دې ځینو کې خزي کار کولای شي، مګر مونږ پروژې په پکتیا کې لرو یا مثلا پکتیکا کې لرو، تر اوسه پورې د مونږ خزینه کارکونکي اجازه نه لري چې کار وکړي. او دا غټ تشویش خبره ده، نه تنها د دفتر لپاره بلکې د ټول افغانستان لپاره. که مونږ نیم نفوس د افغانستان نیمګړی پرېږدو، هغه په کار کې شریکه نه کړو، نو افغانستان کې به تغییر راتګ ناممکنه او مشکل واوسي.
ډېره زیاته مننه. پلوشه حسن د افغانستان د ښځو د مرکز رئیسه وه چې له ازادۍ راډیو سره د هغې جایزې په باب خبرې کولې چې سږ کال یې ترلاسه کړه، او دا جایزه دې ته د هیلری کلینټن د بنسټ لخوا ورکړل شوه. په پاتې خپرونه کې تاسو د ازادۍ او اوریدونکو د اونیز پروګرام اوریدو ته رابولم.
ازادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې پروگرام کې مو تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه راخستي چې بیړنۍ او بشري مرستو ته اړتیا لري، خو دوی ادعا کوي چې د مرستو په ویش کې ورسره د مور مېرې چلان کیږي. دوی کې یو شمېر هغه کسان شامل دي چې د جګړو او وچکالۍ له کبله له خپلو سیمو بې ځایه شوي یا کډوال شوي. موږ له کورنیو بې ځایه شوو سره د مرستو پر پروګرام د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو وزارت له ویان عبدالمطلب حقانی سره هم مرکه لرو، خو راځي په پیل کې ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم. ما پیغام د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته ورسیږي. اونه دا کې عمرې چې راغلي دا یې چامه د لنګا کسان ته ورسیږي چې راغلي چې راغلي یو ځکانه څنګه سول نه کړو هغه نوم راشه راځي په مرګي ولسوالې کې خلک دا خلک ته موږ چې کوستنې چې دا یو خروا ته راځي چې یو سول نه کړو هغه نوم راځي طالبان چاہیے
السلام علیکم. محترم محترم دلته د مرستو مملکنه روانه ده. د طالبانو هر کومندان خپل شناخته یا خپل کلیوال د مامورین خپل کلی ته بیا د خپل شناخته خپل کلیوال په نشته کې د خور غریب خلک هڅه کوي. د مملکنه داس د هر څلوي هر و دروازې ته ورولې حالت نه نشته کې هر کومندان خپل کلی یا خپل وطن ته بیا یې زما د ضمیر له تا غوښتنه ده چې د ما سلام ناصر کې سلام په احترام.
السلام علیکم. زه د دې د ټول او د دې کول کوم چې سلامونه وایم. من د ولایت علي دولې پولیس خبره کو. طالبانو ته مې دا خوا د دې د ولې څه جواب کوي. ورځ تر بلې کارونه ګلکیږي، بیروزګاری ډیریږي، خلک د وجود د پخ سره مقام کوي. چې څه تر پای دا جواب چې مزدا چې کو اواز چې کو د ولې په دغه خطا باندې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد الحبی الفتیم د کندهار ولایت څخه. موږ د دبليو پی د مؤسسه څخه ډیر مننه کوو. مخکې د دبليو پی مؤسسه موږ سره مرسته کوله، د غریب افغانان سره مرسته کوله، د نغدو پیسو لای کوله. او وڅ دې د نظام چې وسراغل دی وڅ وړو ورکی خالي وړو ورکی وڅ داخله چې دې دا وګت تم ضرورت لري و غورو تم دا ول ضرورت لري نو خو راکې مواد تم ضرورت لري د خالي وړو د خلک څه وو کی. او بل بیا وڅ دلته دا رقم دغه دی چې ابل اپلای کارتونه ورکړي وو څه بیا د مریض کارتونه ورکړي دي وو څه بیا دلته په دفتر کې جن ګرځي وای تا ابل اپلا چې اخیس دې دا واره وای نه درکو دلته سب څه وی انت د دې خلکو په نوم باندې مرسته راوځي او دلته بیا دلته کارتونه جن واخل چې دا مرسته بیا دې دلته اخلي. او بل بیا د دبليو پی د شکایت نمبر باندې نه پورته کوي دغه می خبره ده دغه زخ کمو در ورپورو کما پوری ورسم ډیره به مهرباني وره دا غریب ولستی دې زخ به ویره سم ورور نن نه السلام علیکم
علي وزادي کارکون کو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه د مندرور د لغمان ولایت د مندرور د علی لیسې انه سرمالم حاجی اتی ولا دارنګ عرض کوم چې په تیر رژیم کې خواغه رژیم به د فاسد رژیم او ریاست جمهوریت مرسته او د پارلمان د شکایت او دفتر ما شخصا اتی ولا عریضه ورکړي زمونږ د 206 اتیا کورو معلمینو نمرې په دشت ګمبيري کې د اشرف غنی احمد زید قومیان او دوه غصب شو په داسې حال کې چې مونږ تلويخ زر روپۍ په هغه کې سنکاریګان هم کړی وي دغه باوجود دغه عارضو هیڅ چا د دې پښتنه ونه کړله نو اوس چې دا نوی نظام راغلی دی مونږ د دې نوي نظام نه هیله کوو احترامانه هیله کوو چې حق حقدار ته وسپاري او زموږ هغه نمرې چې مونږ پیسې هم تحویل کړې دي په لحاظ د خدای او په لحاظ دې چې مونږ ډېر مظلوم مال